ورسیدو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه وو نیوز پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لندېسته چین وای کده طالبان تر واکمنې لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپیژندل شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خپله ونیزه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا ده په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي خو هغه زیاته کړه چې چین هیله مند دی افغانستان به د یو آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو د متدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق د تروریزم د زپلو له نړیوالو او پتیره له گاونډیانو سره د خواړو کې د پاللو او نړیواله ټولنه کې د ادغام لاره د نړیوالو غوښتنو ته جواب وای د چین بهرنیو چارو وزارت ویان ویل کدا سی وښونو د طالبانو حکومت به په طبي ډول پر رسمیت او پیژندل شي. طالبانو تیرونه اسد الله بلال کریمی په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیرې کې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم پر رسمیت نه دی پیژندلی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړې فعال ملاله یوسفزی وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو نجلۍ توپ غیر قانوني کړې او غوښتنه یې وکړه چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایت وبلل شي. ملاله یوسفزی دغه څرګندونې نن د جنوبي افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي اپارټاید د سرسخت مخالف نلسن مانډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغې وویل نجونو چې ښوونځي ته لټلو منه شوی ډیره لخفغان سره مخ شوی او زیاته کړه چې یو شمیر نجونو مخدره مواد یا ځانوژنې ته مخه کړې ده. ملاله یوسفزی وویل د جنوبي افریقا وګړو ډیره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارټاید په نړیواله سطح دی وجرم په توګه پر رسمیت پیژندل شي. د دوی دغه هڅه هم روسه د نړۍ ډیر پام واوخت. خو د نوموړي په خبره د جنسیتي اپارټاید تر اوسه درست تعریف نه دی شوی او باید ملګری ملتونه د یو منشور په چوکاټ کې د جنسیتي اپارټاید موضوع درست تعریف کړي. ملګری ملتونو یو ځل بیا د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د اقلیم د بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د کمېدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتې دوه دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې به زه شو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله اروپا د روسي حملو لوی ګواښ سره مخ ده. یلوا جانسن نن په یو خبري غونډه کې وویل د اسرائیل او حماس څخه د ریزي ډلې ترمنځ جګړې له کبله شي په ټولنه کې کوم ویش راغلی دی. داسې مهال چې د کریسمس جشن را روان دی په اروپایي ټولنه کې تر روسي حملو خطر شته. هغې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل او دفتر هم سمدستي په دې اړه د جزئیاتو لپاره غوښتنې نه دي ځواب کړي. د نیپال حکومت وایي شپږ وګړي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو په اوکراین کې وژل شوي. د نیپال حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ پر روسي غږ کړی چې د خپل پوځ په لیکو کې د نیپالیي وګړو له استخدام څخه ډډه وکړي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هيله د چخبه وي او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلی تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیول کېدی شي هم دا ډول د خبرونه په دوهمه برخه کې په دی غږی کو چې ولی ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کېدای شي، او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه مني، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
زمونږ یو خپلوان انډیوال هغه به دایم لافې باټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. له پوه شوم بعضې خلک دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري، خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قومندان یم، هم انډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به یې دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلسکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلک چې دي عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي، دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وستل، زیار وستل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان واسي. دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دا به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځینې لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کی یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي، یاره ته رښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کس ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمای شکارون ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت اوتی مختلف بیا د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي، یا دغه د خوشنه سره منستکی اکثر لمده خوشانه راکی سی بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوی دی چې روی باران ته یونجلې یا هلک ور خودلی، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وی یا ورته فلار لیدلی وی یا ورته خور لیدلی وی، نو هغه څه چې دی د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ، لکه د دوی ترمنځ هغه سې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځانته لیدلی خپل خوښه کړي وي.
کله چې له یو چا سره واده کوي او په لومړي ځل ورسره ګوري، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا مو هیڅ کړه، نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري، نو د کوژدن نه بعد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم، نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایس خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې. خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم، نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورې نجلۍ او هلک، دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دی، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمونږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوي دي، د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنې او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې وفي عینه شیء، د ده سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید ښکلې نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینو کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي مګ تاسې ورته غوړه کړې نو مګ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کو مګ تاسې غنجلې او هغه لک ملامت نو خپل ځان ملامت کو.
مولوی بسم الله وای ستونزه د هلک او انجلې په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک حس نه کوي.
زمما نه مشوره اخلي بلې پر دې سره نه مشوره اخلي زه هغه چا نه مشوره اخستل کیږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک صدا حق لري چې لږ نه پښتنه وسی لږ نه څوک پښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ د پاره زمینه مساعده نه ده چې انجلې الک وګوري یا الک انجلې وګوري بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار د پاره څوک حس نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون لارې نه یا مثلا د سکایپ لارې نه د تصویر لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېده داسې د شیان ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو انجلې به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کمې کنه. نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې د مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کیږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی له آماده نه وي نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي دا مثبتې پایلې ترلاسه کړي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرمونه شي.
که هم حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یوه څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول په کاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي په کار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده په کار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول سي یو الک راسي د لور وویني یا خور وویني دا سوالات پیدا سي دا خو د حیاتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سي دا سيزایونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي په دې ځایونه کې شرم نه ده په کار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او انجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه ده. دا تان دي څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېت رسیدي تر بیا راتګ مو علامل شه.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا